سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. نن سه شنبه د 14 دریم کال د جدي سلور منیټه ده. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه. د طالبان مالی وزارت په افغانستان کې د دې ډلې تر حاکمیت مخکې تقاعد شوي کسانو غوښتنه کړې چې د خپلو حقونو د اثبات لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته عریضه وکړي. د وزارت د یکشنبې په ورځ یوې اعلامیه کې ویلي چې د تقاعد شویو غوښتنه د شرعي اصولو له مخې د مالی وزارت او اړوندې ادارې د ګډو کړنلارو پر اساس څېړل کېږي. د طالبان مشر ملا هیبت الله اخندزاده په یو اعتمادي فرمان کې د تقاعد شویو د حقوقو معاشونه ورکړه د متقاعدینو اختصاصي محکمو ته سپارلې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبر ریجانس دغه فرمان متن د شنبې په ورځ خپور کړی وو. اخوزاده سکل په وری یا حمل میاش کې سپارښتنه کړې چې د دولتي کارکونکو له معاش څخه دي د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د بارنوي چارو وزارت په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت د بیا پرانستلو هرکلی کړی. د وزارت مرسل وین افزی احمد په دې اړه ملي رادیو ټلویزیون ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی په سعودي پیغام کې ویل چې موږ خوشبینو چې د سفارت بیا پرانستل به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې او همکاري پراخې کړي. دغه راز به وکړلی شي په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو ستونزو او غوښتنو پر وخت رسیدنه وشي او په ښه ډول ورته خدمات آماده شي. د کابل لپاره د سعودي عربستان سفارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سفارت بیا پرانستلو د اقدامې افغانانو ته د خدمتونو وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبې راهیسې پیل شوي دي. له پولیو د پاک افغانستان بنسټ له خلکو غوښتنه کړې چې له پولیو ناروغي څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. د ماشومانو د ګوزڼې پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون د افغانستان په یوه ولایتونو کې پیل شو. د طالبانو روغتیایي وزارت ویلي چې دغه درې ورځنی کمپاین په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندز کې تطبیقیږي چې شاوخوا 1,900,000 ماشومان به چې عمرونه تر 50 کلونو کم دي واکسین شي. په افغانستان کې له سمدی رئیس د ګزړ ضد واکسین کمپاین کور په کور نه ملي کېږي او ماشومان تر ډیره په جمعتونو کې واکسینېږي. افغانی سری میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د زړه پسوري 43 نور ماشومان د درملنې او عملیت لپاره په کابل کې شپږو روغتونونو ته ورپېژندل شوی دی. دغې ټولنې د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو ماشومانو د درملنې او عملیت مالي لګښت د افغانی سری میاشتې ټولنې لخوا ورکول کېږي. هر کال لسګونه افغان ماشومان چې د زړه پسوري اخته هم هغه پکې شامل وي د درملنې لپاره جرمني ته لیږدول کېږي چې هلته د سولې کلی په نوم بنسټ درملنه کوي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو شپې د کورونوی د سندو خبر ورکړ شوی دی. بختر خبر ایجنسی چې د طالبان په کنټرول کې دی د دوشنبې پر ورځ خبر ورکړی و چې پرون د تورخم له لارې 13 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې و د نیمروز د وریښمو پله له لارې 10 او د هرات د اسلام کله له لارې 10 کورنۍ یوه تر ځنې شوي دي. په دغه خبر کې نه دی ویلي شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر افغانستان ته ایستل شوي دي. پاکستان د 2023 کال د نومبر لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره ایران هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. او په نړیوالو مسایلو کې بیا د سوریې نوی واکمن احمد شرعی چې په ابو محمد الجولانی مشهور دی د یکشنبې په ورځ ویلي و چې په دولت تر کنټرول لاندې راوستل شي. هغه د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر اکان فیدان سره په ګډ خبری کانفرنس کې د خبرو پر مهال په سوریې د لګول شوي د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. الشرعی ویل چې د پوځ پر نوي جوړښت له دفاعي او پوځي چارواکو سره له سلا مشورو وروسته به وسلهبالې ډلې د منحلېدو او په پوځ کې د شمالېدو اعلان وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. سلور سو وستریز روختون کې د امنیتي ځواکونو د وژنې اداوې وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. د متقاعدینو اعتراض
درې کال کېږي تقریبا څه کم سلور کال چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جا شوي نه دي.
او خوست کې د شهیدانو مالونو کورنوي سره مرستې شوي.
د افغانستان خلک چې دي ټول غریب دي بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت حکومت د ولسمشر مرسل امر الله صلی الله علیه و چی طالبان پر افغانستان تر دویم ځل واکمنی وروسته د افغانستان د پخوانی حکومت ټپی امنیتی ځواکونه په سلور سبب به سری زړښتون کې وژل دي. صلی الله علیه شنبه پورز پر خپل ایکسپانا کې همدارس ادا کړی چې سره صلیب د دغه قربانینو مړی او پاتې شونی خاور ته سپارل دي. دغه پوزن زینو کورونې حمله ازادي رادیو سره په خبرو کې ورته اداوي کړی چې یا ځواکونه په دغه وروښتون کې وژل شي دي. د طالبان حکومت وینځ بلا مجد په دې اړه څه نه ویلي خو مخکې ورته اداوي ایراد کړی دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د 2020 کال د اکتوبر په وروستۍ ورځو کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنۍ شاوخوا یو نیمه میاشت وروسته د طالبانو د حکومت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت ویلی و چې په کابل کې د سردار محمد داود خان په څلور سوه بستریز روغتون کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوري حکومت د بې هویتو او نامعلومو سرتیرو له مړو ډک یو کانتینر شتون لري. نوموړي په بدخشان کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي و چې د دې مړو هویت نه دی معلوم او نه دوی توانېدلي چې معلوم یې کړي، نه پوهیږي چې دوی څوک دي او چاته یې وسپاري. خو اوس له دریو کلونو د زیاتې مودې له تیرېدو وروسته د افغانستان د مخکینی پرزیدلي جمهوري حکومت د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې طالبانو هغه ټپي پوځیان وژلي چې په څلور سوه بستریز روغتون کې یې درملنه کېدله. هغه د یکشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړې چې د 2020 کال د اګست په 14مه او 15مه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې په څلور سوه بستریز روغتون کې بستر شوي د جمهوري نظام ټپي سرتیري د طالبانو له لوري یو یو وژل شوي او مړي یې په یوه کانتینر کې ښودل شوي چې وروسته سره صلیب خاورو ته سپارلې دي. د نوموړي د ادعا له مخې د طالبانو د حکومت یوه چارواکي چې اشاره یې قاری فصیح الدین ته ده، د مطبوعاتو سره د دغو مړو د کانتینر د موندلو خبر هم شریک کړی و، څو د ده په وینا دغه جنایت پټ پاتې کړي او مسؤلیت یې نامعلومو کسانو ته ور وګرځوي. د طالبانو منتقد امرالله صالح همداراز ادعا کړي چې د 2020 څخه تر 2022 کلونو ترمنځ په کونړ او ننګرهار کې نږدې 1200 کسان د طالبانو د استخباراتو د مشر ډاکټر بشیر للوري پرته له محاکمې وژل شوي دي. هغه همداراز ادعا کړي چې په همدې موده کې د محلي سرتیرو مړي په کندهار کې پر کوڅو کې غورځول شوي وو او د ده په وینا طالبانو یوازې د مړو د بد بوی له امله هغه لرې کړل او وروسته سره صلیب خاورو ته وسپارل. هغه وخت راپورونه ورکړل شوي وو چې طالبانو د اچکزیو د قبیلې غړو څخه چې د کندهار له مشهور قومندان جنرال رازق سره یې تړاو درلود غچ اخیستی دی. د دغو راپورونو له مخې سلګونه کسان د طالبانو لخوا وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې تل داسې ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د طالبانو ټولو ځواکونو یې د هغوی د مشر د عمومي عفوي حکم ته غاړه ایښې ده او پرې ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د هغو پوځیانو ځینې کورنۍ چې امرالله صالح ادعا کړي چې په څلور سوه بستریز روغتون کې وژل شوي دي هم له ازادي راډیو سره ورته ادعاوې کړي دي. د دغو کورنیو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې د خپل نوم او اصلي غږ له خپرېدو ډډه کړې ازادي راډیو ته وویل:
زما د ترو زوی وو، وروستی ځل مو د جمهوري نظام تر پرزیدو مخکې په روغتون کې ورسره کتلی وو. وروسته بیا هیڅ خبر نه ترې لرو چې څه وسول. په اردو کې وو، په هلمند کې ټپي سوی وو. زه دوه ورځې مخکې په روغتون کې ورسره وم. د جمهوریت له سقوط وروسته چې بیا لیدو ته ولاړو راته وویل چې دلته نسته او موږ ته یې نه ژوندی راښکاره کړ او نه هم مړی. وی ویل که ډېرې پوښتنې وکړې تاسو به هم همداسې ورک کړو. بیا یو چا موږ ته وویل چې دوی ټول یې وژلي دي.
یو بل کس چې خپله هم د مخکنی نظام پوځي و ادعا وکړه چې ورور یې هغه مهال چې په جګړه کې ملا ټپي شوی وه او څلور سوه بستریز روغتون ته لیږدول شوی و او د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته یې مړی کورنۍ ته وسپارل شو. هغه چې نه یې غوښتل هویت یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل:
هغه زخمی و کله چې حکومت سقوط وکړ زه تښتیدلی وم. کورنۍ مې خبر راکړ چې له شفخانې بهر کړی او ورته یې ویلي وو چې راشئ هغه یوسئ. په کور کې و. د وخت په تیریدو یې زخم خراب شو. کورنۍ مو دومره توان نه درلود چې شخصي شفخانې ته یې یوسي. بیرته یې هماغې شفخانې ته یووړ. په شفخانه کې هیڅ چاته اجازه نه ورکوله چې ورسره پاتې شي. د یوې اونۍ وروسته یې مړی کور ته راولېږه. ټول بدن یې تور او شین اوښتی و. داسې معلومېده چې د شکنجې له امله مړ شوی دی.
یو بل کس چې هغه هم نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واک ته رسېدو دوه ورځې وروسته د خپل یو نږدې خپلوان د مرګ خبر یې د 400 بستریز روغتون له مسؤلانو ترلاسه کړی.
ډیر سخت ټپي نه، صرف په ورانه کې په مرمۍ لګېدل او درملنه یې روانه وه. د سقوط نه وروسته شاوخوا شل ورځې په شفخانه کې و. بیا زما اوخې ته زنګ راغی چې راشي خپل ناروغ مو بوزئ، مړ شوی دی.
دغه ادعا په داسې حال کې مطرح کیږي چې مخکې هم بیلابیلو نړیوالو د بشري حقونو سازمانونو د مخکینی نظام د پوځیانو د نیولو، شکنجه کولو، وژل کېدو او په زور د ورکولو راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د 2023 کال د اګست په 22مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې له 2020 کال د اګست له 15مې څخه د 2023 کال د جون تر 30مې پورې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو د چارواکو او غړو له محکمو او قضا پرته د 213 وژنو موارد ثبت کړي دي. یونما زیاته کړې وه چې په دې موده کې ټول ټال شاوخوا 800 له قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې ثبت شوې دي. دغه سازمان همداراز لږ تر لږه 800 له محکمو او قضا پرته وژنو، په خپل سر نیونو، شکنجې او په زور د ورکولو پیښې مستندې کړې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په یوه فرمان کې دغو کسانو د اسنادو د له منځه وړلو سپارښتنه کړې چې د تیر جمهوري حکومت لخوا له طالبانو سره د همکارۍ له امله مجرم، شکمن یا تورن پیژندل شوی و. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوي چې د یادو اشخاصو د ثبت او شورا د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایي پرېکړو اړوندو دفترونو له لستونو او الکترونیکي سیستمونو څخه لرې کړي. د چارو شمېرونکي عوام خلک له دولتي سیستم څخه د اسنادو له منځه وړل د افغانستان د دولتي سیستم او تاریخ سره لوی جفا بولي. تفصیلی په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خانزاده په تازه خبر شوی فرمان کې راغلي هغو کسانو چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال له طالبانو سره همکاري کړې وي، په اړه د محاکمو، جزایی فیصله او عدلي تعقیبونو شاران پایته ورسېدل. دغه فرمان چې پرون یک شنبه د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت له لوري خبر شوی، پکې راغلي هغه مجاهدین او نور عام متدین مسلمانان چې د مجاهدینو سره د همکاري په تړاو د تیری ادارې د محاکمو لخوا په مجازات محکوم شوی وي او یا هم تر عدلي تعقیب لاندې وي، په دفتری اسنادو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو کې مجرمین یا متهمین او یا مزنونین ګڼل شوی وي، په حق له ټول سابقه حکومتونو او فرمانونو لغوه او لمنځه ولاړل. په فرمان کې اړوند ادارې مکلفې شوې چې د یادو اشخاصو ثبت او شهرت د بایومټریک عدلي تعقیب او جزایی فیصلو اړوند دفترونو، لیستونو او الکترونیکی سیستمونو څخه لری کړي. د طالبانو د مشر په فرمان کې همداشان ویل شوی تر هغه چې یاد کسان د طالبانو په هدایت او د اسلامي امارت د محاکمو لخوا تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي، پر یو ذمه ګڼل کیږي. خو دا سیاسي چارو یو شمیر پوهان وایي له دولتي سیستمونو د طالبانو لوري د اسنادو لمنځه وړل د دولتداري د ټولو اصولو خلاف عمل دی. لړلې حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د دولتداري په سیستم کې ټول هغه اسناد چې محتوا یې د حاکم نظام په مخالفت او یا په تایید کې وي، هغه د آرشیف برخه ګرځي. د دغه آرشیفونو په مطالعه باندې د بشري ټولنو تاریخ جوړیږي. تاریخ یوازې صفاتونه مثبت او هغه چې د حاکم نظام د تایید وړ وي نه دي. د هر نوع تیر آرشیف داتا باز لغوه کول د افغانستان د ملت سره جفا ده.
د کابل خار یو اوسیدونکو د نوم او اصلي غږ د نخبرېدو په شرط په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خبر شوم د سوشل میډیا او رسنیو لاري چې د طالبانو مشر فرمان صادر کړی چې د تیر حکومت کې کوم کسان مجرم پیژندل شوی او دوی سره همکاري کړي، دا غي ټوله ډیټا د لمنځه ویسي. نو فکر کوم دی د افغانستان د بنسټونو ورانول ته کار ویل دي، غواړي د همدې لارې ډېر شیان له منځه ویسي او څه چې د دوی پکې خوښه دی هغه بیخي ختم کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وایي دولتي اسناد د یو هیواد تاریخي هویت بلل کیږي او له منځه وړل له افغانستان سره ستره جفا ده.
دولتي اسناد د یو ملت د تاریخ پایس ګڼل کیږي، په همدې خاطر د حقوق او قانون له لحاظ نه حاکمان او حکومتونه صلاحیت نه لري چې د خپل ذوق او سلیقې په اساس اسناد لمنځوړي. دا د افغانستان په تاریخ کې، د افغانستان د تاریخ په مقابل کې دا یو لوی جفا دی.
د یادونې ده چې د طالبانو مشر ځینې فرمانونه چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ورکړي، په کور دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر سیګار په خپل 15 درې میاشتنی راپور کې چې شاوخوا 2 وړاندې خپور کړی ویلي چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو فرمانونه، لارښوونې او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین د دوی د نویومې لسیزې پخوانیو تګلارو سره ورته دي چې له کبله یې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان متقاعدین د طالبانو د مشر دغه فرمان اړوند چې دوی د خپل قانون د ثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي اعتراض لري. یاد متقاعدین د پروسه د وخت لمنځه تلل بولي او د طالبانو حکومت لپاره د هغوی د قانون د نه ورکولو یو بهانه ګڼي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خانزاده په دې وروستیو کې د متقاعدینو د قانون د ورکړو لپاره سترې محکمې ته د ځانګړو محاکمو د جوړولو امر کړی او متقاعدین اړ کړي چې د خپلو قانون د ثبات لپاره دغو محکمو ته مراجعه وکړي. نورحال د عبدې سپوږمۍ
ډیری متقاعدین د طالبانو د مشر هیبت الله خانزاده د فرمان اړوند چې دوی یې اړویستلي د خپلو حقوقي ادعاو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته لاړ شي باوري دي چې دا نوی بهیر به د دوی ستونزې حل نه بلکې د دې ناورین د اوږدولو سبب به شي. هغوی وایي چې د تقاعد حقوقي قانوني حق دی او اړتیا نه ویني چې محکمو ته لاړ شي. دوی دغه فرمان د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د نه ورکړې لپاره یوه بهانه ګڼي. لیلما چې په کابل کې ژوند کوي او میړه یې 3 وړاندې د کورونا له امله مړ شوی وایي:
ما د 3 پښه دروازې ریاست تقاوت
زما د میړه ټول تقاعدي اسناد بشپړ دي، خو سره توای چې محکمې ته ولاړسم. زه په زمي کې پرته له پیسو څه وکړم؟ دا فرمان زموږ لپاره صرف ستونزې زیاتوي.
امیر چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو دی هم د دې فرمان پر وړاندې خپل اعتراض څرګندوي او وایي:
3 کېږي تقریبا څه کم 4 چې موږ ته چا زموږ حقوق لا تر اوسه جاری شوی نه دي. درې ژمی سپارې کړه، دغه 4 ژمی را روان دي. کور کې چې نه لرو، واړه مریضان دي، زه خپله مریض یم. حتی دکانداران چې دي کنه موږ ته قرض هم نه راکوي. اوس هر چاته چې ورشو چې تاسو ته ماش نه ورکوي نو پیسې جنس هم نه راکوي. راته بنان دغه سخت ژمی را روان ده، واړه مریضان دي، د کور د تودولو په خاطر باندې موږ هیڅ شی نه لرو. نو ستاسو د طریقه زمونږ مقاماتو ته که زمونږ هغه ورسوي، که دغه پیسې موږ ته راجرا کړي او زمونږ ژوند له برابر شي.
د هیبت الله خانزاده په صادر شوي فرمان کې چې د قوس یا لیندۍ په 13 صادر شوی راغلی چې متقاعدین د خپلو حقونو د اثبات لپاره ځانګړو محکمو ته مراجعه وکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي چې متقاعدین اړتیا نه لري محکمو ته ولاړ شي او په محکمو کې ځان ستړی کړي، ځکه د هغوی حقونه له وړاندې تثبیت شوي دي. د دې ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل چې 3 کېږي چې له نورو متقاعدینو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
لکستونزه په دې فرمان کې موږ ته موجوده ده ځکه چې دا 150,000 نفر دي د دوی دغه بررسی کول او دا یو محکمه دا ډیره مشکله خبر ده، ډیره طولانی پروسه ده، دغه محکمه ته دونه ضرورت نه ځکه چې د متقاعد دا خپل حق ده او دا تیار تاکل شوی دي، پیسې حقوقي معلوم دي، دا په دولتو کې وسنۍ نه دي او دغه د تقاعد موضوع چې ده تنها په افغانستان کې دی اوس لپاره نه ده، دا ډېر د پخوا نه دا تقاعد موضوع شته ده. تقاعد ګرځي سکوک مالی حالت کارمند دولت نه وځي کیږي، ولې چې په کوم وخت د میاد خدمت او سنی سپینګوري ته ورسیږي نو هغه ته دولت تقاعد ورکوي.
په تازه مورد کې د یکشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت لخوا د ملا هیبت الله د فرمان اړوند یو اعلامیه خبره شوی او ویل شوی هغه کسان چې د طالبانو د واکمنې وروسته په زور متقاعد شوي دي اړتیا نه لري چې محکمو ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی یو ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته اسناد وړاندې کړي. د متقاعدینو د قانون د دوهمې مادې له مخې د وزارتونو او نورو اداراتو تقاعد شوي کسان کولی شي د خپلو تقاعدي حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړو محکمو ته غوښتنه وړاندې کړي چې د شریعت چوکاټ کې به وڅېړل شي. طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې متقاعدینو ته له معاش ورکولو ډډه کړې چې متقاعدینو په خبره له امله یې دوی له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده امر کړی و چې د 1403 هجري شمسي لومړۍ میاشتې څخه په افغانستان کې د دولتي او نظامی کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد پیسې نه کمیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره او د 1401 کال د راپور له مخې اوس مهال په هیواد کې نږدې 170,000 ملکي او نظامی متقاعدین موجود دي. تقاعدي حقوق هغه پیسې دي چې تر 15 کلنۍ یا 40 کلن خدمت وروسته د دولت پخوانی کارکونکو ته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمنې یا ماشومانو ته تر 30 کلنۍ پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ورآخوا
په خوست کې د ترکیې د خیر بنسټ لخوا د شهیدینو او معلولینو 390 بېوزلو کورنیو سره د جامو او نورو ژمنو توکو مرستې وشوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو غواړي چې له دوی سره نورې مرستې هم کړي. اوس مهال په خوست کې 6,000 معیوبین، 12,000 یتیمان او 3,000 کونډې په رسمي توګه ثبت شوي دي. په دې اړه نور حال د نجیب الله الوخیل په ریپورټ کې.
په خوست کې د ترکیه هیواد یو خیریه بنسټ د پوخاک ژمنۍ مرستې په 390 بېوزله او غریبو معلولینو، کونډو او یتیمانو وویشل شوې. په یادو مرستو کې چې 11 قلمه د پوخاک بیلابیل توکي په کېول ترلاسه کوونکو یې وویل د دوی اقتصاد کمزور دی او په راتلونکي کې د هم دوی سره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د ژوند په ټولو برخو کې مرستې وکړي. د مرستې یو تن ترلاسه کوونکی حاجی بالی خان مشال راډیو ته وویل
د افغانستان خلک چې دی ټول غریب دي، بد مستحقین نه یا بد مایوبین نه، ټول خلک غریب دي. اتیا پیسد نه وی پیسد خلک غریب دي. می غوښتنه دغه دوه چې د مرستې می ته نریم زیت شي کده موسسې طرفه وی کده حکومت طرفه وی.
د مرستو ترلاسه کوونکی وایي اړوندو ادارو، نړیوالو مرستندوی او خیریه بنسټونو ته پکار دي چې دوی ته د داډول مرستو پر ځای د دایمي ځان بسیاین لارې چاري جوړی کی. د خوست یو بل اوسیدونکی حاجی سردار خان وایي
مقصد چې دوی ته داسې یوازې منه بربار شي کنه چې دغه دوی د لوس کاروبار وکړي چې وکاسونې دوی کاروبار وي. ځینې معلولین دي چې ډېر تکلیف سره مخ دي. د کور سرپرستي ورغړه دود بزور ته لوړ شي، دوی ته په کار څوک سودونه ورکوي، دوی ته په مرزای شي مرزای کار څوک لاکه وسره کی.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی په دې ولایت کې سب شوی معلولینو، کندو او یتیمانو ته د روان مریسکال د 9 میاشتې امتیازات سپارلی دي. د معلولینو او شهیدانو چارو عامر مولوی عبدالرحیم وویل
څلور زرته سوخو معلولینو ته امداد ورکړه ده. ساګ مو د نو میاشتو لپاره ته ورکړې دي حقوق او لازره یتیمانو ته موږ حقوق ورکړې دي او دونیم زرو هغه ته کونه ته موږ حقوق دي. هغه ته چې غي اسناد پر شوې دي تصفیه شوې ده بس هغه موږ ټول ته حقوق ورکړې.
په خوست کې د یو بهرني خیریه بنسټ لوري داسې مهال پر یو شمېر معلولینو، کندو او یتیمانو ځینې ژمنې توکي ویشل کیږي کیږي چې د خوړو د نړیوال پروګرام چارواکي ویلي په افغانستان کې سباندې 20 میلیونه خلک کافي خوړه نه لري او یاد کورنۍ د ژمي لپاره بیړنیو او دوامدار خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کابل شپې پانتون د شرایطو د 15 شمیر پوښانی محصلین د کوي چې استادان د دې سمستر نمبر د دوی ظاهر ته پکتو ورکوي. دغه محصلین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې استادان زینو ته په دې پلمه د کامیابی نمرې نه دی ورکړي چې ګواکې د اسلامي شریعت سره سم ګیري او خواله یې نه لرلې. د کابل پانتون شرایطو د 15 محصلین تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
حسیب الله چې د کابل پوهنتون د شریعت پوهنځي محصل دی ادعا کوي چې د دې پوهنځي استادانو ځینې محصلین په ازموینو کې یوازې د دې لپاره ناکام کړي چې د دوی په وینا ګیرې کمې او خولې نه وي پر سر. نوموړي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 23مه لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فقه جنایات مضمون کې د قناعت وړ ځوابونو ورکولو سربیره یې د ګیرې نه لرلو له امله په ازموینه کې د بریا نمره نه ده ترلاسه کړې.
هغه محصلان چې خولي او ژره ونه لري د هر مضمون له نمرې څخه لس نمرې کمیږي. زه خپله چې ژره نه لرم هر ورځ استادان او د پوهنځي مرستیالان مې نوم په لیست کې یادوي او په چانس کې مې اچوي. څوک به هغوی پوه کړي؟ هغه کس چې اصلا هیڅ ژره نه لري څه وکړي؟
د دغو محصلینو په وینا د ازموینې له پیل مخکې د دې پوهنځي معاونیت دوی ته خبرداری ورکړی و چې باید ګیره او منظم ظاهري حالت ولري، که نه نو له مجموعي نمرو به یې لس نمرې کمې شي. خو هغوی ادعا کوي او وایي کله چې د ازموینې لپاره خپلو ټولګیو ته ورتلل د پوهنځي مسؤلینو لومړی ورته اجازه نه ورکوله چې ټولګي ته داخل شي، بیا یې د هغوی نمونه په لیست کې شاملول او مدیریت ته یې سپارل. له هغې وروسته اجازه ورکړل شوه چې ازموینه ورکړي. محصلین ادعا کوي هغه کسان چې اوږده ګیره نه لري یوازې لس نمرې نه کمیږي، بلکې هغوی د بریالیتوب نمره هم نشي ترلاسه کولای، چانس خوري او دوهم ځل ازموینې ته معرفي کیږي. د دې پوهنځي یو بل محصل چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل:
د دې سمستر نمرې د صورت او سیرت په اساس ورکول کیږي. دوی لمړی ویلی وو چې لس نمرې به د صورت او سیرت له مخې کمیږي. دغو کسانو لپاره چې ګیره او خولۍ د شریعت مطابق نه وي لس نمرې کموي، خو زموږ په ټولګي کې ټول محصلین یوازې د دې لپاره چې خولۍ نه درلودي دوهم چانس ته معرفي شول.
دغه محصلین دا ادعا هم کوي چې د پوهنځي د مسؤلینو لخوا په واتساپ حساب کې غږیز فایلونه ترلاسه کړي چې ورته خبرداري ورکړل شوی چې هغه محصلین چې اوږده ګیره او خولۍ ونه لري د ازموینې له ځایه به وایستل شي او باید دا موارد رعایت کړي. دغه محصلین وایي سره له دې چې د ازموینې سوالونو ته سم ځوابونه ورکړي او د بریالیتوب تمه لري تر اوسه په څو مضامینو کې ناکام شوي دي. هغوی وایي که دا وضعیت دوام وکړي د دې سمستر لپاره اړین کریډیټونه نشي ترلاسه کولای او سمستر به په بریالیتوب پای ته ونه رسوي. د کابل پوهنتون ځینې نور محصلین هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له دوی سره هم ورته چلند شوی او خپلو اړوندو مضامینو کې د ورته دلایلو له امله ناکام شوي دي. دوی وایي طالبان د لوړو زده کړو په سیستم کې د محدودیتونو په ایجادولو سره محصلین ناهیلي کوي او څو محصلینو یې په تیرو سمسترونو کې د پوهنتون پریښودو ته اړ شوي دي. تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو پلاوي یولسو ولایتونو ته سفر کړی څو د ښوونکو او د پوهنې د کارکوونکو سر او صورت په څرنګوالي نظارت وکړي.
د انجینر په شونځي کې دا ول سینسه نیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي
دا زما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث لر ازادي راوړي